دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې شو. اوریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنه ګډه سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر نن د سولې د عالی شورا نوې مشر او غړي اعلانوي. د خیبر پښتونخوا زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو شمیره روانه ده. پېښور زلمی د پاکستان سوپر لیگ سره مخه وکړه او افغانستان نن د هانګ کانګ سره لوبېږي. دا هم پوره خبرنه. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال لړیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سورابی، عطاالله سلیم، مولوي خبیر، حاجی دین محمد او مولوي خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د عالی شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې لانیږي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي. د افغانستان د لوګر والی وای د یکشنبه په ورځ ناوخته په ازری ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولې دي. محمد حلیم فدایي وای دغه مشران وسلوالو په زور له موټر ښکته کړې دي. دی وای د تختول شوو مشرانو د خوشی کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبرخیلو 15 نفر سپینګیري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشران هلته کېنولي دي. او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس سره لګیا دي سپینګیري را خلاص کړي، نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې راخوشي شي.
د سیمې مشران وایي که دغه مشران خوش نه شول ولسی پاسون به وکړي. په خپل وسلوالو د دغو مشرانو د تختولو په اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوي دغه انتخابات د یک شنبه په ماښام پای ته ورسېدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر مهال د بدامنۍ هیڅ ډول پېښه مخې ته نه ده راغلې. د انتخاباتو د کمیسیون د ویاند معلوماتو له مخې د 356 خالي سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو. د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 209 هاتیا د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوي. خدام نتی چارواکو په وینا کومه بده پیښه مخې ته نه ده راغلی. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پېښور زلمی د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله او په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښځه لیدلې وه لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټې ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ د فبروري په 23 ترسره کیږي. هلته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې د نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه خو خپله مخکینۍ لوبه یې د متحده عرب اماراتو په وړاندې بایللې وه. د افغانستان برخلیک اوس له دوو لوبو سره تړلی دی، په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عرب امارات باید خپله یوه راتلونکې لوبه وبایلي. اوس هم نړیوال خبرونه. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو په لړۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو سارنځای چې په برېټانیا کې موقعیت لري د فبروري په 28 خبر ورکړ چې په هومس ښار کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسي کسان دي. څو ساعته وروسته همدې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار د مشک په جنوب کې په شیامېشته سیمه کې د نوی ځان مرګ یو موټر بم حمله په ترڅ کې لک تر لګه 50 کسان وژل شو. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدس زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د دواړو بریدونو مسولیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوی چې تر مخې به په شام کې د نښتو درولو لپاره لاره هواره شي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سوهلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځان سره راوړو. ویل کیږي چې روسیې وزیر په سیمه کې د ثبات تراوستلو په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د تیرې 15 کلنې شخړې پر مهال ایران او روسیا د ولسمشر بشار الاسد د سرسختو ملاتړو څخه شویګو او دهقان د فبروري په 14 په مسکو کې خبرې کړې وې. د روسیې د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د دغې لیدنې په ترڅ کې دواړو خواوو په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې کړې وې. د عراق په فلوجه ښار کې لاغي وروسته د قبایلو او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې. یو ځایي حکومتي چارواکي عیسا ساهر وایي د نیولو شو کسانو شمیره د شپې تو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره له سلو زیاته ده. ساهر د فبروري په 28 وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان به وژل شي. په فلوجا کې د سنی مذهب عربي قبایلو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د هغه هیواد د سولې عالی شورا نوې مشرتابه ډله اعلان کړي. دغه شورا اوسنی سرپرست مشر هیله مند دی چې دغه اداره به وکولی شي له یوه نوي هوډ سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک چې دا مهال په بنو او شاوخوا کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او ښځې ورته ناروغه شوي.
موسم نه لازم نشه پکې متا دغه دنیا پړکې میزه بل بچي پړکې می بداچه نه پوشه کېټاوي نه پوشه خیماوي ته خدای یې پر انصر ته رسیږي.
او پرون د سواد په مرکز منګوره کې د مورنۍ او ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې او مشاورې په ترڅ کې ونمانځل شو.
زبه دې بیا نه منم
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله داله مشال رادیو سره اوس. دا هم اولنۍ موضوع ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا مشر او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کی. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به غوښتل کیږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کوي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
احمد تکل وله یوی لسیز زیات مود کیږي چې په پاکستان کې د نامنې پیخي کیږي او حکومتي چارواکي وايي په دغه پیخو کې زرګونه خلک مړه او ژوبل شوی دي. خدای هغه هواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریض لا هم نشته. اوس هم چې په پاکستان کې کوم تروریستي بریدو شي نو ځینې سیاستوالي د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا شنن کې په دغه لڅوي د دې پښتنو د جواب لپاره د مجید بابر رپورټ ورو.
په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشته کارپو حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سخت درزۍ او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوي دي او بیا ځینې داسې ګوندونه دي چې د سخت درزۍ په فکر ولاړ دي. د دې له امله د سیاسي ګوندونو لخوا د سخت درزۍ پر ضد بیانیه رامنځته نه شوه او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې چې کوم کردار لوبول په کارو هغه یې ادا نه کړو. خو په دې کې تر ټولو بنیادي کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو وو چې خپلو کارکوونکو، پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړل و چې د سخت درځي پر ضد دولس رائے جوړولو کې کردار تر سره کړي. چونکی دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د دولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سخت درځي ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونو او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هوادونو سازشونه وای او دغه جګړه خپل جګړه نه غنی، نو پر ضد بیانیې رامنځته کیدو خو بیا پښتنه یې ختم شوه.
خو چې تاسو خپل دغلو او لولو جماعتونو کې تناسي او دې ترغو ته فکری د غور کوي چې دا خلک د دې په منځ کې چې دي چې نه راځي کوي نه آی په ګټه کوي چې دا ویل دي چې هر کی کې څه ویل دي از ځان ته د دې کې څه ویل او څه مهر ناس دي دا خلک نه دي چې دا ته کې ورته ویل نه یې خولې ویل دا د خلکو
په لاهور کې یو سیاسي څېړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
کچھ پولیټیکل فورسز جو ہے وہ
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسي ورکوي، همکاري ورسره کوي او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي د هغوی مخالفت هم کوي او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ایزه توګه او په نړیواله توګه هم روان دی. مخکې به د ښو او بدو طالبانو خبره کېده، اوس هغه هم ختمه شوه. اوس پوښتنه دا ده چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو؟ د کوم وسلوالو پر ضد د بیانیې ضرورت دی. حکومت هم سرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایی په کار ده او د چا نه. نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرا کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک چې د مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمېر ناروغۍ وخت دي. د بنو سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې د کډوال د بیلابیلو ناروغۍ ښکار شوي دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
په بنو کې د زنانو او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکې مشوم د امر وړی د سره دی لګېدلې ډېر یې مړه غکړل ته انتظام نشته ډېر یو تکلیف دی خلک په هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې مونږ راغلای رنګای به مور شوا د مارینا کچر دی سره ته دوايي
مونږ ګل صاحب خان دی او به مور مر وړی علما شوم د شه سری نیولې د مزي متاثرین کارکن مونږ راغلی نن به سپړ ما شپاله پیسې بیماری معلومه کلا چې دا سره دی دوايي ورته بداله کړه مېر مته دا خو حکومت هم د ظالم
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي او دوی به سر او سمانی په حالاتو کې راوتلی.
یو خدای خپل کېره نه به زیا شوې دي بل ډېر کم سہولتې زیا شې دي استېږي لاګیا دي نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوي کمای وي چې زیا شې بیماری اډېرې زیو تي نو ټی خای شې سینې بیماری شلې او سه تنګولې بیماری او خژې بیماری وړې وړ کې شې ډېر زیو تا مشتر راونه دو پای ډی پی شې خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دې پوتې کې یو بل تا نو سرمنه بیماری سری بیماری دا غا مشتر ډېر زیو تي راونه دي ملیریا ډېر زیو تا دو پښې میاسي دې غده واجه او
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصابه د پښتو مضمون د ویستلو هڅه کوي. په مظاهره کې همداراز غوښتنه وشوه چې حکومت د هرې صوبې اوسیدونکو ته باید د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکی. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ اورو.
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 20 فروری د مورنی ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لاله وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړی شي.
دا قانون دی چې پښتنو نه زیات بدترین غلامی لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمون قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زموږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته موږ د شیان نمونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زموږ ماشومان زموږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېتنه واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلې شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه
کراچی کی کم از کم دا 60-70 لاکھ زیاد تعداد دے جدا اس کم مردم شماری ہو چی مگوائی چارا کول پختانہ بدے کی خپل مردم شمارے کی لگا خپل مورنے جبا دا لکھو کی خپل یو تعداد ظاہر کی لگا چارا دلتا کم مرات کم صوبائی سٹونا کم شیل جرازی دا دا پختو جبی دا آغی علاقہ ایسا دا پاغی بادی تقسیمی کی نو آیا پا کراچی کی دا آغی پختانو آغی ایسا نیشتا لگا مگوائی چی مگوائی زمانگ آغی علاقہ ایسا مگ صوبائی سٹونا زمانگ قومی سملے کم از کم دا دا آغی مجارٹے پا بنیاد دیرا چی لگا
دا دی احتجاجی مظاهری ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته دی یو رنگ درنخت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دی په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردوونکو، پرون د سوات په مرکز منګوره کې هم د یوه ځایي ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن لخوا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د سیمې لیکوالو او منورینو غونډې ته په خپل ویناو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځ پر تاریخي ارزښت رڼا واچوله. په غونډه کې چې یوه مشاره هم پکې وشوه، پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره د قراردادونو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومته یو لړ غوښتنې هم مخته راغلې. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوری لاندې منګوره کې غونډه کې د سیمې شاعران، ادیبان، پوهان او عام ولس را جمع شوي ول. په دغه موقع ډاکټر همدر چې د سیاسیاتو ماهر دی وویل چې دغه ورځ د کال 2000 نه د متحده قانونو تر سوری لاندې د بنگلاديش ډاکا زده کوونکو د ژبې لپاره د هلو ځلو په یاد کې منځله کیږي.
د میډیکل سټوډنټانو هغه راوتلی په 20 فروری کال 1952 کې د پاکستان سٹیٹ پولیس چې دی هغه باندې ډزې کړې او پای کې ډېر سټوډنټان چې دی هغه شهیدان شو. همدغه تحریک د دې سبب شو چې بنگلاديش ازادي واغسته او په تاریخ کې په اول ځل یو اکثریت چې دی د اقلیت نه ازادي واغسته.
د غونډې مشر میلمه د سوات منګلور د جبو او تاریخ پوهان پروفیسر پرویز شاهین وو. په دغه موقع دوی وویل چې پښتو ژبه د نړۍ په کچ منلې کیږي، ولې د پاکستان دولت ورته پام نه کوي.
موږ له دا سوال مخې ته کول غواړي چې موږ په دې ژبه ننګ ولیکو، دا ولې غواړو؟ څه چلی دا هغه شی دی چې دا د چیلنجونو ژبه ده. په دنیا کې 6321 ژبې ویلې کیږي. د چیلنج په توګه وایو، په دنیا کې صرف په 6 ژبو کې میډیکل، انجینئرینګ، فلسفه او قانون ویلې کیږي، په نورو کې نه ویلې کیږي. په هغه کې په 6 کې وو پښتو ده.
د غونډې کوربا د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان الاسیار د قراردادونو په شکل کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې چې پښتو ژبه د 12 جماعت پورې په تعلیمي ادارو کې لازمي کړي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي.
پاکستان په نورو دریو صوبو کې د هر قوم د خپلې ژبې سرکاري چینل دي، د ټي وي چینل. د پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړو او مرکزی حکومت اعلان کړو چې د پښتونخوا اباسین چینل به سرکاري چینل چې خالصتا د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې چینل دي. نو قرارداد پاس کړو چې دا دی زر تر زره د دې چینل پرانسته وکړ شي نو قرارداد سره ملګری باید چې لاس اوچت کړي.
په دا مخه راغلي یو شمیر شاعرانو خوندور کلامونه وړاندې کړل چې پکې د یو څو شاعرانو وینا ده
چې په نصاب کې ژبه سیبه تر زما نه منې نور څه دلیل لري خو دغه ده چې ما نه منې او زه به دې بیا نه منم بیا نه منم بیا نه منم ته چې مې بیا نه منې بیا نه منې بیا نه منې
په مخ د ځمکې چې ستا یو مینوال هم ژوندی وي تب ژوند تب نه مرې تر قیامت پښتو
په ژوند به پرې نږدم زه ستا د وفا لمنه د خپل پښتون لوز به ستا سره پالمه پښتو
د زخمي زړونو د ګنډلو په چل نه پوهېږي لکه د ژوند د تېرولو په چل نه پوهېږي ځان ته یې نروې پردی جنگ خپل کاله ته راوړو اوس د دې جنگ نه د وتلو په چل نه پوهېږي
سنگ بابا دې ګیتو سنگ بارغې ګیتو اے د پختون روان کورا کلا باسمې گیتو
د غونډې په اخر کې ویل شول چې دغه دستوره کې منظور شوی د پښتو ژبې لپاره ټول قراردادونه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته د لیک په شکل کې لیږلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د استاد خیال محمد په غږ د خوشحال بابا د شعرونه تاسو ته ورو.
سب پد گزر پچھلی دنیا سے خبر لنا زچنا سری دنیا سے خبر لنا زچنا سری دستر کو بلا واخلم ناز پرما کا چمن کے رنگا رنگ لونا کا دس پاپا گزر پچمن چاہتا فریاد زلخ پلا چاہتا فریاد زلخ پلا بخت چاہتا فریاد زلخ پلا بخت چاہتا فریاد چھ پر میرا تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ لوگ دس پاپا گزر چمن جاتا
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د سهار نهه نیمې بجې کې دونکو د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړې. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یک شنبې په ورځ په ازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تښتولې دي. دی وایي د تښتول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې. د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پېښه مخې ته نه وه راغلې. د شام په حمص او دمشق کې په 14 د ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو ذمهواري قبوله کړې ده. د عراق په فلوجه ښار کې لاغې وروسته د قبایلو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیولو شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره لسلو زیاته ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سوهل ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. شویګو او دهقان د فبروري په 14 په مسکو کې خبرې کړې وې. د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پېښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله، او په دې توګه د شاهد افریدي په مشرۍ کې دغه لوبډله چې نسبتا ښه ځلېدلې وه له لوبو وتله. اوس به پایلوبه د کوټه ګلډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 28 ترسره کیږي.
او سم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداري د نیب په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکه وکړي، او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بیګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداري وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي، او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده، او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي، او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغ جوړ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي، او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزانه بچ شي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویمې ډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي، او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي، او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندای انډین ایکسپرس ورځپاڼه د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټرایپس نومې ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي، چې د دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موضوع خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي، او همداراز د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي د غونډې په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوی های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاحکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سٹارز اینڈ سٹرائپس و پانی ولی کنوائی د اسلامی دولت وسلوال ڈلے یا داعش شوی ملاتړ ڈلے تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځانتا ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یاد ډلے له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګری نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکن د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی او روسي سیالي په سوریا یا شام کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلی دي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیشن لوی اډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریه کې د جګړو پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاری شوی وای نافذ نشو. تفصیل د نوریاس نوری ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقې سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یوه موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری ویل دی او لاورف هیله مند چې د دواړو هیوادونو ولسمشران بارک اوباما او ولادمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبري وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسي ډلې نومولي دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12 نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیا او د سوری رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوری د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې تنژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یوه آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وایي موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې کله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او همداراز له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافعې د توغندیو همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکا یې مخالفت کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد تکل څخه.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال ولو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړي او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
زمونږ همکار احمد تکل وو. سم اوریدونکو، د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د شکیل ناز په غږ د سندره تاسو ته ورو
زندگی نبی کے قصہ یاد نہ
خوشاله ډی سلام پښتونخوا خبرونه اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې د هغه هیواد په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي که حکومت د قبالي سیمو د اوسیدونکو نظرونه او د هغوی لومړیتوبونه په پام کې ونیسي نو ډیره ممکنه ده چې په دغه کار کې بریالی شي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه ولې دومره ډېرې اندېښنې ښودل کیږي. کله چې هم د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې مخې ته راځي نو په اړه یې دا ویل کیږي چې د تیرو یو سل څوارلسو کالو راهیسې چې د حکومت کومه ډانچه په قبایلی سیمو کې موجوده ده، که چیرې دغه بدل شي نو خلک به ډېر وخت واخلي چې له دغې سره ځان بلد کړي او وې مني. بلخوا ځینې خلک بیا دا خبره هم کوي چې د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمې چې پکې دیر او سوات شامل مل دي، کله چې دغه صوبې سره ملاو شوي او بدلونونه پکې راغلل نو له دې سره دغلته بې ثباتي هم مخې ته راغله. ورځپاڼه لیکي دا خبره سمه نه ده چې ګینې په دغو سیمو کې له اصلاحاتو سره نامني راغلي، بلکې د دغې تر شا نور وجوهات دي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د خیبر پښتونخوا تلونکي گورنر سردار مهتاب خان عباسي د فاټا په اړه په خپله پالیسۍ کې ویلي چې کله د 1980 په لسیزه کې دیر او سوات له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول نو دوی ډېر وخت واخیستو چې له دغې صوبې سره ځانونه یو ځای احساس کړي. ورځپاڼه لیکي دا خو د ادارو کمزوري ده چې د خلکو په امیدونو پوره ونه ختل او د ولس ته هیلو ځواب یې مثبت ورنکړ نو ځکه په دغو خلکو کې ناکراري پیدا شوه. هغه خلک چې د فاټا د اصلاحاتو ویریږي او نه غواړي چې دغلته دې بدلون راشي باید پر دې پوه شي چې له اصلاحاتو سره ناامني نه ده تړلې، خو کله چې دغه اصلاحات په سمه توګه عملي نه شي او ادارې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو کار ونه کړي نو بیا دغه په سیمه کې ناکراري پیدا کوي. ولس په هم هله دغه اصلاحات مني چې د دوی بنیادي انساني حقونه خوندي وساتل شي. کله چې دغه اصلاحات ولس ته بنیادي انساني حقونه ورکولو کې کامیاب شي او دغه سیمې د هیواد د نورو برخو سره یو شان شي نو ولس په خپل د دغو اصلاحاتو په حق کې ودرېږي. بلخوا د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ چې د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړي هم دي وایي دوی باید تر هغې صبر وکړي تر څو چې په فاټا کې امن نه وي راغلی، خو دا تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې د فاټا د ولس غږ نه وي اورېدل شوی او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره عملي کار نه وي شوی او دغې هر څه لپاره د اصلاحاتو راوستل ضروري دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وايي په جمرود سټیډیم کې یو کرکټ اکیډمي جوړ کړی او د سیمې لوبغاړو ته پکې وړیا روزنه ورکوي. د دوی په خبره له دغه اکیډمۍ څخه یو شمېر لوبغاړي وتلي چې اوس د کرکټ په کامیو نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي. د خیبر کرکټ اسوسییشن مشران هم دا راز وايي که حکومت ورسره اکیډمۍ ته د ودې ورکولو په چارو کې مرسته وکړي نو دوی به وکولی شي د کرکټ نور ښه لوبغاړي میدان ته وباسي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې په جمرود لوبو میدان کې د کرکټ یو اکیډمي پرانستې ده او د سیمې لوبغاړو ته پکې د کرکټ وړیا تربیت ورکوي او د اکیډمۍ نه یو شمېر لوبغاړي قومي او بین الاقوامي سیالیو ته تللي دي. د خیبر ایجنسۍ کرکټ اسوسییشن یو مشر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې د دغه اکیډمۍ یو شمېر لوبغاړو په فرسٹ کلاس کرکٹ کی برخہ اخیست دا
قبائل خو تقریبا ډیر کسان نمائندگی وکړه او اوس کتا سو ګره نیو انټری پکې شوی. عثمان شینواری هغه سریلانکا په خلاف 2020 کیریر آغاز وکړو. اوس یو پریزنت کې دا استرالیا له یو شهنشاه تفریدی او دین علاوه وګوره په یونایټیډ عرب امارات کلبونو کې هم د خیبر د خیبر ایجنسی کلاډیان مشغوليږي او بنگلاديش پریمیر کې هم دوه کلبونو کې دوه خپل پارټیسیپیشن کړی دی. قبائل چې کوم خلک دي دوه کې یو قدرتي یو ټیلنټ موجود ہے یا صلاحیت ہے نو دو کلک کوشش اور سرو کڑے شی نور دس کار چ دلتا زیادہ تر خل چ کم دی کنا دلگ مالی طور بانے کمزوری نو گدا پی سی بی شو دا تا چ کم ڈونرز دی دو ولا غور کی کنا کیٹس ولا ور کی سامان ور کی دو تے دی اش ضرورت ہے نو دس رب دو نورم خ کڑے شی دو تا زیادہ تر ضرورت چ کم دا کیٹس تے
دا کرکٹ دی اکیڈمی تا دا جمروت شپاڑس کلن نیک پر دے ہم راضی او وای کرکٹ سارے ڈی رمینا دا او غواړي په دې لوبه کې مخکې لاړ شي.
کرکټ خو زه په خپله ډېر زیات خوښوم، ډېر شوق مې دی ورسره، او ډېر خلک دلته راځي، تقریبا 50-55 کسان دلته کې راځي، اکیډمي لا ریګولر راځي او اکیډمي جوین کوي، او هر سړی خپل محنت خپل کوشش کوي. زه مخکې 16-19 گریڈ 2 کرکټ وکم کنه، دغه اکیډمي نه ډېر پلان لاړل، ریحان افریدی لاړلو پاکستان اے ٹیم نه لاړلو، سمین افریدی پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ وکړلو، اوس او فرسٹ کلاس هم وکړلو، یو میچ فرسٹ کلاس هم کړی. زما خو دا اراده چې بس خ کرکٹ وکم، او خ غسر وکم، محنت سره وکم، او بس 19 وکم، 19 نه بعد خ کرکٹ وکم، گریٹول لار شما.
او د کرکٹ د اکیڈمی تا د باڑی سیمی او لوبغاړی عبد الغفور پردی هم راضی وای چې باید د جمروت پشان دی د باڑی لوب میدان ته هم سانتیاوی ور کړل شي.
قومی حکومت نه یوه داغه کوو چې موږ لا یې سټیډیم جوړ کړی رہی، بار بڑا کې ملا سټیډیم جوړ کړی رہی، داسې سہولیات یو تنی روکړي لکه دغه جمروت کن سہولیات دي، دا سہولیات ولته نشته رہی. می حکومت نه دا غوړو چې ملان داسې سہولیات روکی لکه دلته ری.
او د جمروت کرکټ یو بل لوبغاړی عبد الله وویل،
روزانہ بس سکول نہ چرو شو پریکٹس کوم روزانہ مازیگر، ایوڑ کیو ډیر خواہش ته چم کرکٹ وو کو زونه خام مخ کے زونه مستقبل جوړ کو مون دایرو دا چ اکیڈمی ول با مخ کے پاکستان ټیم لا وز انٹرنیشنل لا وز مولا چ مکم کامل او شی مشرون نم تکړای مخ کے مولا گیم لا لگا خو کی منډا تړلا و انشاء الله مون کے دارا کوالٹی شتا چ مون مخ کے لوړ شو.
د خیبر کرکٹ ایسوسی ایشن چارواکی وای چ کدی اکیڈمی تا پا موکړی شی، او پولیټیکل چارواکی ورته دو لوبو سامانونه ورکړي او مالی مرستې ورسره وکړي، نو یو شمیر نور قبایلی لوبغاړي به هم نړیوال کرکټ ته راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان سپر لیگ په نامه د کرکټ اتلولۍ پای ته نږدې شوي، د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکي ګیله کوي چې په یادې اتلولۍ کې د کوټې په لوبډله کې چې کوټه ګلیډیټرز نومیږي، دغه خار یوازې یو لوبغاړی لوبیږي. د کوټې ځوانان فکر کوي چې کوټه او بلوچستان صوبه د هیواد په کچه د کرکټ په لوبو کې بیخي شاته پاتې دي، او ځکه نو پکار وه چې د دوی په لوبډله کې د همیادې صوبې لوبغاړو ته د ګډون موقع ورکړل شوی وای. له کوټې د نیاز موساخیل رپورټ اورو.
په کوټه کې د کرکټ یو ځوان لوبغاړی مکرم خان وایي چې پاکستان سپر لیگ به هله خوند کولی چې د کوټې ګلیډیټر لوبډله له کوټوالو ډکوه.
ټیم خو د کوټ په نامه باندې دی، نو لیکن دوی زموږ ته سپورټ نه راکوي، زموږ پلیران نه، زموږ ته ډېر ښه 8 بالر پلیران ناشته، لیکن دوی سپورټ نه ورکوي، نو خو لازمي خبره ده چې ګرد سپارش چلیږي. په دې وجه باندې موږ د بار ملک د پیټرسن دا خو دغه دی کله آی پی ایل سپر لیگ چې دی نه، په دې کې 4 ګیس کلا وایي چې خو د پاکستان او بلوچستان څخه د خپل الکوان ته موقع ورکړي چې بیا مخته فیوچر ته سکار. اول خو موږ انشاء الله دغه دعا کو د کوټې د نامه د پاره چې الله پاک دې په کوټه کې ډیټر وګټي، او په دې کې شش د بار ملک پلیران ستاسو موږ بسم الله پرفورمنس ورکړي دغه په تروب نور بلوچستان کې لاندې نه.
مکرم خان د خپل خبرو پر مهال مختوای
د چې ور راځي موږ ته ګورې موږ چمن علاقه د پښین علاقه د کوټه علاقه د نور علاقې دي، په دې کې ډېر ښه ټالنت پروت دی، لیکن دوی وایي چې پیسې بس بیا ونو مخته کلی چې پیسې بغیر نه سکلی. موږ دغه وایي چې پیسې بیز موږ سره تاونه کې بلوچستان کې ډېر ښه ټالنت دی، خو موږ ته دې سپورټ نه راکوي، دې سپورټ راکې ان شاء الله در پاکستان کې اولین ټالنت بز موږ د خاصه پیدا شي.
محمد خان هم د کوټې یو ځوان دی او له کرکټ سره خورا مینه لري، دای هم په دې هریان دی چې د کوټې په نامه لوبډلې کې د کوټوالو کمبوت دی.
بلوچستان ته لوټ بنځه کلاړان به چواخ ولې چې ار د ټیم شاور ار ټیم خپل کلاړان اخیستې سلوټ بنځه خامه خادار سوبې اخیست میځ خپل صوبه والا چې دی دا نه انصاف کړی.
محمد شهزاد هم د کرکټ یو ځوان لوبغاړی او د کوټې اوسیدونکی دی، دی وایي یقینا د کوټې لوبډلې په انتخاب کې له انصاف کار نه دی اخیستل شوی، خو په خبره راتلونکي کې باید چې دغه خبرې ته پاملرنه وسی.
پورته والو کارونه دي، فرشتې دي، کار سي دي، هغه خپل د خوا نه سي درته ولې مز هغه چې دسي کسان دي چې بای سورس لري، منستري لیول سي، چې کینټ لیول سي، سفارشي سي، نو موږ غریبان خلک موږ ته څوک چې نه پښتنه کیږي نه شي.
د کوټې د ځوانانو نو د دغو نیوکو په اړه مې د پاکستان کرکټ بورډ له چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نسو، او بل اړخ ته د یاد بورډ له اړخه په خپل هم په دغه اړه څه وضاحت تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. نیوکی او سپیناوی پر خپل ځای، خو کوټوال وایي چې هر سوي دوی د کوټې د نامه په خاطر د کوټا ګلیډیټر ملاتړ کوي، او هیله مند دي چې دغه لوبډله به پایلو به هم د نورو لوبو په شان په خپل نوم کوي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزه ګالری،
اونی سه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اردوونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د شفی ایثار په غږ لدی سندره تاسو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.